ډیر مننه آرش مین له تاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. خبرونه په اوراپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سم د لاسه کم سي. نن جمعه ده د کب یهود میاشتې 14 د مارچ 16. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له کبله وتړل شوې. امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پرس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن ترلاسه کړي وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې لمخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل شوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړه لیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم شوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پرس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول شوي دي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیالې دولت جوړونکې ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. عنایت الله بابر فرحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حمید کرزي د غوښتنې پر اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دغه بحثونه د ده په خبره چې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلی فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله د تلې د شپږمې د انتخاباتو نتایج چې له مخې ولسمشر غنی ګټونکي اعلان شوی نه مني او خبرداری ورکوي چې ټول شموله حکومت به تشکیل کړي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ لوړه وکړي، او ښاغلی عبدالله هم ویلي چې دای هم د لوړې موازي مراسم ترسره کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
د لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلوره مسابقې وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له بیرې تړل شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونی کې د پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دي په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي لکبل چې سرچینه یې کورونا وایرس دی، د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید شویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربان 13 شپه نافذ شو. پر دغه اوربان د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په پرونی کتنه کې موافقه وسوه. دا موافقه داسې مهال کېږي چې انقره او مسکو په سوریه کې د تاوتریخوالي د څپې تر زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د اورولو هڅه کوي. دا موافقه پرون په مسکو کې د دواړو ولسمشرانو له شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان سوه. اردوغان د دې کتنې په لړ کې وویل د عدلی په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د دغه اوربند له پیله څو ساعته مخکې د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې په عدلیب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو د دوو ترکي سرتیرو مړینه او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر اعلان کړ. په اعلامیې کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د ځوابي حملو یادونه هم سوې. د روسیې او ترکیې په موافقه کې د هغه فرضي امنیتي دهلیز یادونه سوې چې 12 کیلومتره سور بلري او د مارچ له 15مې وروسته به روسي او ترکیې پوځیان ګزمي پکې کوي. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورساوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برني ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې میرمن وارن په اتلسو ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایه پکې اخیستل سوي په یوه کې هم تر 15مې د لوړې درجې په ګټلو بریالۍ نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند د منځلاري څانګې مشري کوي او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار 8:00 اسوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدلاسه کم سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. له پاکستان راستنې سوي افغان کډوال وایي چې تر اوسه ورسره د کړیو ژمنو یوه هم نه ده عملي سوي.
دغه زی الله چراغلی ما حال یو زر یو خوارو کې چاپیرم په غریبۍ کې تایم بال بچ را بغاله دی وروره مریضه یم ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نیم سپینګیری یم اول یو زل یو خواري ولاکې کوم.
په خوست کې بیا وزیرستاني کډوال غواړي چې پر ډیورنډ کرښه د دوی تاګ را تاګ اسانه سي. د خبرونې په دویم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای سي. نیمه نړۍ او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې د څرګندونو پر مهال همدارز د بین الافغاني خبرو د سمدستي پایل پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې بین الافغاني خبرې باید د روانې سې شنبې په ورځ پیل سي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دغو خبرو له پیل مخکې باید د بندیانو تبادله وسي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وسي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونځمنه وي. موږ اټکل کړی وو او دا اټکل سم وو. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم د ستیرا کم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل
کړي.
لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یوه ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو ښکاره سرغړونه کړې او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد یې وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونۍ غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازده رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
متحدو ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي. موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څانګې قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پوځ او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړي دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پیل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالي فاتو پنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وې. د آی سی سی د استیناف څانګې مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست. یو معقول او پر حقایقو ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کشوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دننه شي، نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجې شوی وه بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بنسودا په افغانستان کې له لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې 10 کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پوځ او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړی همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 10,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 10,000 هدفي وژنې هم شامل دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړي پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. اوس به صفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جرمونو نړیوالې محکمې اجازه ورکړه چې د افغانستان د جنگي جرمونو تحقیقات پیل شي. د هالند په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پنځشنبه پریکړه وکړه چې د دې محکمې څارنواله فاتو بنسودا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په شمول د جنگي جرایمو ادعاوې څېړلی شي. په مقاله کې راغلي څارنوالي فاتو بنسودا چې کلونه د معلوماتو په ټولولو تیر کړي له محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او استخباراتو، طالبانو او افغان پوځیانو لخوا د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. د هغې غوښتنه تیر اپریل یو وار رد شوې وه او دا د پنجشنبه وروسته له هغه د تحقیقاتو اجازه ومونده چې په خپلې رد شوې غوښتنې د استیناف عریضه وړاندې کړې وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د څارنوالې فاتو بنسودا په حواله لیکل شوي محکمه کافي اسناد په واک کې لري چې ثابته کړي امریکایي ځواکونو د دې په خبره خلک شکنجه کړي، ناروا چلند یې ورسره کړی، جنسي تاوتریخوالی او تیری یې پرې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دا لومړی وار دی چې د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال ته د امریکایي پوځیانو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو دا حکم به تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په قاطعیت سره رد شي، ځکه امریکا وار له مخه ویلي د دې محکمې حکم ورته د منلو نه دی. په مقاله کې راغلي امریکایي مقاماتو له ډیره وخته د جرمونو په نړیوالې محکمې د فشار راوستلو هڅه کړې او دلیل یې دا دی چې وایي دا ډول څېړنې به د امریکا حاکمیت او ملي امنیتي ګټې وګواښي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن خبرو ته اشاره کړې چې ویلي وو د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري نه کوي او دا محکمه به یوازې پرېږدي څو قرار قرار په خپله له منځه لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله هم لیکل شوي چې امریکا به د هر هغه چا ویزه لغوه کړي چې د امریکایي ادباو پر ضد څېړنې کوي. د هیل خبرونې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه یوه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو لسګونه زر افغانان په افغانستان کې په کار ګمارل دي. ګڼ د افغانان په ساختماني چارو، پخلی او صفاکاریو کې بوخت دي. یو زیات شمیر بیا له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو او فرهنګي سلاکارانو په توګه هم د جګړو ډګرونو ته ځي. د هیلې کلی دا افغانان ممکن له نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي او له طالبانو کرکه ولري، خو خبرونه لیکي ګڼ دا خلک د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو په خاطر له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د هیل په لیکنه کاري فرصتونه پکې ډیر کم دي. د هیل لیکلی طالبانو په تیره بیا د حقانی شبکې جګړه مارو په تیرو کلونو کې له هغو افغانانو د غچ اخیستلو هڅه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه د هغو افغانانو د ځان تضمین چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کوي باید له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې یوه برخه وي.
په خوست کې د وزیرستانونو کډوال شکایت لري چې د پاکستان حکومت د دوی د تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. تفصیل نجیب الله الخیل نه.
د وزیرستانو کډوالو د وزیر قوم مشران چې خوست ښار ته راغلي ول آزادۍ رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د وزیرستانیانو هغه کورونه ته چې په جګړه کې لمنځه تللي څلور لکه او چې زیانمن شوي یو لک شپېته زره روپۍ خساره ورکوي، خو که دوی هلته نه وي نو له هغو پیسو هم بې برخې کیږي. ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځ وغوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلک موږ دا غږ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلک پوره په دغه شکل خلوصا کو، دغه خلک غرینا پوتې دي، دغه خلک ملکاتینا پوتې دي، دغه خلک کېدینا پوتې دي. امیر ټوله چې کی ماده ده دغه سپینځیر دا وشتنادو چې دا غلیار د امیر وو تا په زر نه زر خلوصا کو.
قومي مشر ګل فراز خان ویل د دوی ستونزه دا ده چې دلته کاروبار نه لري، داسې اسناد هم ورسره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسې ولاړ شي.
دلته مشتا د ثبوت نه ملاویږي چې مش په غوړ افغانستان کې خلوص وي وڅ په خص کې باندې پړتا او کوبلتا چې سی مش داسې چې دا ته څه کې چې ته شنه خاطر پاکستاني دی ته دولګر سي ایسنم پښتنه دا د چې مش دا د لیار ته خلوصا کو خپل کې ریناتا چې میر په خیر سره ورسی، میر سره د پدانه ظلم، پدانه زیتای، میر سره دا خدای دې پوراسي نشي.
د همدې سیمې یو بل وسیدون کې واسه خان ویل دوی غواړي په خپل خوخه خپل سیمه تستانه شي.
میر په خوښه درې می په میر په وطن کې غرینا دي او ورشک شا کرینا ودي، دا په خوښه میر دا مطالبات او دلته میر ټیم ډیر تر شو یو میاشترو کو کولرو کو دغه انتظار میر دې ټیکن یا مثال خروب کړي. یز میر د خپل وطن لیار غوړي چې بیا دانوي بیا میر کو بلتا مجبوري چې سفیر ته میر درمي دا واز میر په میډیا چګاوي بیا بیا د لیار چې کی مزه مزال وی میر کی.
بلور ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست وای د وزیرستانی کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخکې نه ده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنېدو اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستاني کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویشې روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو خواوشا اتنیم زره کورنۍ میشت دي.
ننګرهار ته له پاکستان څخه راستنه سوي افغان کډوال شکایت لري چې تر اوسه پورې ورسره یوه ژمنه هم نه ده عملي سوې. سهارګل امیرزی راپور وړاندې کوي.
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ وکړې ژمنه نه ده عملي کړې. د ننګرهار په کابل کېم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي. په ننګرهار کې میشتو راستنې شو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. دوی سرپناه، کار، روزګار او د روغتیایي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنې شوي افغان کډوال ورسره مخ دي.
پاکستان نه راغلی و دلته اوسېږو، نمرو کې نم زیشته او نم واښته او هلته مو کارونه مارونه کول، پولیسو مرسته تنګولو ایسته مو کډه راوړله، افغانستان له راغلی چې راغلی هلته مو کردونه ورځ پر زیاتیږي او خلاصيږي نه مس کوم وعده چې حکومت مسره کړی دا غي مسره نه کړی وختونه حکومت دا واره چې موږ سره ټول سره کوم کنه وشي به وسه خلکو سره دا غزين نه لري کاردار زم بختنه وشي
زمانو میر اختر روره کډه میرا واغه سلام داسې راووت له خپل ملک له راغلم دغه زیاله راغلی ما هلی او زلی خوارو کې چاپیرم په غریبۍ کې تایم بال بچرا بغاله دي روره مریض ان ګور می دا مریضه خزه می دا په خپل هم جوړ نیم سپینګیری ما اولی او زلی خواري ولا کی کوم او دلته مزدوري کوم روره بیګاله شپته روم سباله ويم بیا می خدای شپدي سباله دی روره بس دغه سیر روره بس دغه سی وخره باندې تیریږي او چوندې ګډول چوندې روره باندې تیریږي او روره وازل کنه بس دغه سی
نجیب بچی نږدې یو نیم کال وړاندې هیواد ته راستنه شوی او د وو بچیانو د سرپرستۍ او د نفقې پیدا کولو مسؤلیت ورته رغاړې دی. وایي چې د کډوالۍ ټولې ستونزې له خپلو کوچنیو بچو سره په یوازې ځان ګالي او هیڅ لاسنیوی یې نه دی شوی. د پنځو لوڼو او دوو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټی نور هم دروند کړ.
زما خپل نوم نجیبه ایما کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. کله یو ځای ته لاړ شم څوک راسره کومک وکړي لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاتی شی نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي خیر دی زمونږ لات دې وګوري مسوه کور دې زمونږ خیر دی وګوري دا بچی دې زمونږ وګوري. زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پښتنه کړي.
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستانه شوي په ننګرهار کې میشت دي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیومی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستانه شوي 90% کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار کې د 1100 کډوال میشت دي چې بیلابیل مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت معلومات وایي چې له تیرو څلورو کالو راهیسې 300,000 افغان کډوال له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي او 6,000,000 نور لا هم په بهر کې کډوال دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ترکیه کې تر زورو زیات هغه افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي د زندان شپې ورځې تیروي. نور حل د گیتی صدیقی په راپور کې.
د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ چې په استانبول ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ ترلاسه شوي د افغان کډوالو لخوا د جرمونو په کچ کې زیاتوالی راغلی دی. د دوغو موندنو پر بنسټ د روان کال تر خبرګولي میاشتې 1,150 تنه افغان کډوال په سړي تښتونې، جنسي تیریو، وژنو او د نشه یي توکو په قاچاق د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیر تیر کال د خبرګولي په میاشت کې 450 تنو ته رسیده. په نیول شویو کسانو کې یوازې 333 تنه یې بې ګناه پېژندل شوي او پاتې نور یې په زندانونو کې بندیان دي. د دغه موندنو په اساس د ترکیې په زندانونو کې 150 بندي افغان کډوال له 3 کلونو تر عمري بند محکوم شوي او پاتې نور یې د محکمې انتظار باسي. دا معلومات یوازې د ترکیې د 26 ولایتونو په اړه دي چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګرۍ ته رسیدلي دي. د انقرې په ګډون د دغه هیواد د نورو ښارونو په اړه معلومات نشته. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه بندیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري خو زندانی کېدنه یې هم نه ردوي. د دغه وزارت ویان باسط انصاری د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
البته یک کډوت از ابي افغانای
یو شمیر افغان کډوالو د ترکیه د قانون په اړه د معلوماتو د نلرلو او ځینو نور موضوعاتو له امله بنديان دي خو د شمیر په اړه معلومات نه لرم په دې خې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پښ پړ معلومات ولري
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت له ویان ګران هیواد سره مو اړیکه ټینګه شوه خو دا چې نوموړی په سفر وو وویل چې په دې اړه به بل وخت معلومات ورکړي له ایران او پاکستان وروسته ترکیه دریم هیواد دی چې ډیر افغان کډوال پکې ژوند کوي وروسته له هغې چې ترکیه افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه سخته کړه په وروستیو کې زیات شمیر افغانانو یاد هیواد ته غیر قانوني تګ پیل کړل که څه هم په دغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم خو په استانبول ښار کې د افغانستان کنسولګری وایي ښایي په دې هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 250,000 کسانو ته ورسیږي دغه شان په دې هیواد کې له 50,000 زیات قانوني کډوال ژوند کوي خو هغه کډوال چې په ترکیه کې د پولیسو له سترګو پټ ژوند کوي په ډیرو کمو پیسو له بیلابیلو شرکتونو سره کار کوي د دغو کډوالو یوه برخه هغه کسان دي چې اروپا ته د تک په هدف ترکیه ته رسیدلي وروسته له هغې چې په دې هیواد کې د کډوالو د پناه غوښتنې مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ نه ترکیې ته انتقال شوه د پناه غوښتنې پروسه سخته او سسته شوه ګیتی صدیقي ازادي راډیو کابل
تاسې ازادي راډیو ته واژیست په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودي په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي د ثبات او همپالنې ډله وایي چې له دولت جوړونکي ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي خو په دغو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند په وړاندې 20 اوره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند تیره شپه نافذ سو او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه تر دې وروسته به دغه سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي چې طالبان غواړي چې افغان حکومت سره هم د سولې خبرې پیل کړي اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي چې حکومت د نورو هیوادونو د کورونا مړي نشمري تدابیر دی ونیسي چې یو ریپاونسن کې د مرز خپور سو بیا مخنیوي سخت کار دی انګار خروټې لشکین څخه لیکي د سولې ولسی حرکت د غړي غفاري پر مړي نه ډیر خوشینه یو له وسلول غواړي چې دغه حرکت په وړاندې له زور زیاتی لاس واخلي بشیر حبیبزی منګل لازري لیکلي چې یو سات کې ډیر سخت اسمان وریز دی باران اوریدلو کانستا او حیات الله د هلمند څخلي کې د هلمند د حق زمام معلومانو د تیر کال او د وسني کال معاشات نه دی اجرا سوي ولسمشر دی دغه معاشات اجرا کړی په پکتیا کې شونځیو ته دنجونو د جذب لپاره کمپاین پیل شوی دی احسان آریان راپور لري
خونځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانه وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښونځیو ته ولیږي دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکه ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپل نجونې ښوونځیو ته استوي او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي
چې دوی دې ته اماده سي د دوی ذهنیتونه سترسو پورې هغه پلرونو او ورونو ته اجازه ورکړي د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دی پاره پیږدي. دا لړۍ به روانه وي ان شاء الله، بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیږو.
عالم خان د پکتیا ولایت د میرزاکی ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. دی د ښځو چارو ریاست له دې ګام هرکلی کوي او وایي د قومي تړون له مخې هغه کس چې خپل نجونې له ښوونځیو منع کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا چې جنکۍ د مکتب نه یې منع کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه وي، غویای به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ د خپلو الوادونو تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږ کال 50,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي، چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات دی.
نو موږ تیر کال 1,000 نجونې ښوونځیو ته شاملې کړې، ولې د کم رقم 1,500 ماشومان موږ ټول شامل کړي. سږ کال موږ 1,500 هدف لرو 50,000 نجونې ښوونځیو ته شاملوو، ولې دې لپاره هم کمپاین شوی دی. نو موږ کوشش کوو چې دې قومي تړونونو ته ورته هم
سبانا بیا کمپاین. په پکتیا کې دا مهال د نجونو 15 ښوونځي فعال دي چې 3,000 نجونې پکې زده کړې کوي، او دغه بهیر د 950 ښځینه ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. د یادونې ده چې په پکتیا کې لا هم نجونې د کلتوري، امنیتي او په ښوونځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاوو د نشتوالي له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله یې اوس هم د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې نجونې له دولسمو ټولګیو نه دي فارغې شوې. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که افغان خزو ته د ترانسپورت برخه کې کاری زمینی برابر شي، په ځانګړي توګه هغه خزو ته چې د ډریوري په برخه کې زده کړې کړي او لیوالتیا لري، دا به څومره ګټور وي.
هم خپل ځان ته مالک مالات برابرول شو، او هم چاته داسې محتاج نه يم چې شپه وي او ورځ وي نه وخت
د خزو فعال ونډه په ټولنه کې د یوې ډریوري په توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څه ارزښت لري؟
هیڅ یوه ټولنه بدون د میرمنو څخه پرمختګ نشي کولی.
د یوې ښځې لخوا ډریوري او ترانسپورتي خدمات وړاندې کول ښځو ته څومره ګټور، او د نارینه وو ډریورانو په پرتله د ښځو لپاره څومره ښې ګڼې لري؟
که یوه ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم راحت وي، هم د خپل راحت وي، هم د کورنۍ وي.
په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل راپور برابر کړی. ورپسې د خلکو خبرې هم اوري، او په پای کې په دې اړه له یوې فعالې مېرمنې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې وږمه جبارخیلې راوروي.
ښځه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که ښځو ته د کار زمینه برابر شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې به له مالي پلوه په ځان بسیا شي چې د مسلکي زده کړو له کورسونو نه فارغې شوې وي. د کار زمینه ښځو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري، او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې د اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په یوه سیمه کې د ښځو لپاره د ډریوري د زده کړې او په دې برخه کې د کاري زمینې د برابرولو لپاره یوه غیر دولتي موسسه د نوان لوس په نامه د ایټالیا هیواد په مرسته کار کوي، چې د ډریوري اړمنې او لیواله ښځې پکې وړیا زده کړې کوي، او له زده کړو نه پس همدلته په کار ګمارل کیږي. کومې ښځې چې دلته روزل کیږي د یو شمېر هغو ښځو له ډلې انتخابیږي چې په آزموینه کې بریالی شي. موږ دغه مرکز ته ورغلي وو، او څو تنو ښځو سره مو خبرې وکړې چې دلته په کار بوختې دي. ماجبین محمدي ډریوره ده چې دلته هم د خپلې خوښې دنده ډریوري ترسره کوي، او هم ځان لپاره نفقه پیدا کوي.
اول بسیار با مشکلات
مخکې لستونزو سره مخامخ وو. ځینو خلکو ته د ښځو ډریوري کول یو جالب کار وو، ځکه چې په افغانستان کې له لسیزو جګړو وروسته داسې ګام نه و پورته شوی. اول به خلکو ځورولو، اوس عادت شوي، موږ تشویقوي. کومې ښځې چې زموږ په موټر کې تګ راتګ کوي ډېرې خوشحاله دي. دوی زموږ له کاره ډېرې راضي دي، ځکه چې موږ یې په ډېره ښه توګه له کوره تر کاره ځایه او بیا تر کوره رسوو. خو په خاصه توګه له امنیتي ځواکونو نه، پولیس او ترافیک نه مننه کوم چې موږ سره مرسته کوي. زما خاوند وفات شوی، یوه لور هم لرم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ مالي لګښت پوره کوم.
په دې مرکز کې د ګوتو په شمار ښځې کار کوي، ځکه چې د دغې موسسې د شرایطو سره سم ښځې کمې پیدا کیږي. دلته اوس څلور تنه ښځې کار کوي او د ښځینه کارکوونکو په لیږد رالیږد بوختې دي. دوی د مختلفو ادارو کارکوونکې ښځې له کوره تر کارځایه او له کارځایه بیا تر کوره رسوي. پریسا حیدری چې له ورایه یې په ځان باور او کلک هوډ ښکاره دی، وایي ښځې هم لکه نارینه کاري توان لري او که وغواړي کولی شي په ټولنه کې وځلیږي. پریسا حیدری زیاتوي،
ډرایوری ته مې له پخوا علاقه درلوده. هیله مې وه چې کاشکې یوه ورځ انته شخصي موټر ولرم. ما غوښتل چې د افغانو ښځو لپاره نمونه ووسم چې دوی هم کولای شي موټر ولري او ډریوري زده کړي. کوم توان چې خدای نارینه ته ورکړی، ښځو ته هم ورکړی، ښځې هم کولای شي. موږ د ښځو چارو وزارت سره څلور میاشتې کاري قرارداد درلود. اته ښځې وي. د اوس لپاره د زده کړې دوه موټرې دي چې په هر یوه کې اته ښځې لیږدوو، چې شپاړس ښځې کېږي یوه دوره کې. په ټوله ورځ کې موږ دوه دیش خزی لکوره دنده تا او بیایی بیر تا کور تا لیگدهو.
دکنر ولایت اوسیدون که نازیه هم در دریوری پا برخه که تخنیکی او مسلکی زده کری کری. حقه هم دریوری در افغانستان پا اوسنی شرایطو که در خزو لپاره اړین بولی. ده دی پا خبره خزی که ولیشی چه لهم دی لاری هم لمالی طرف پا زان بسیاشی او هم پا کور که وقت نا وقته لناری نو پراتا خپل ارتیاوی پورا کری.
پلا میم شوق لره چه دغه دریو یاد کما او بل دیدم چه قتل خزو دریوری تی ضرورت دغه سره چې د جون له پخوانه اوس یعنی په دې وخت کې زه ډېر په ځان باور شوی، یعنی چې یو چې خپل ځان ته وکم او ډېر یو جرأت مو پیدا کړی دی بیرون په ګرځېدلو کې. هم خپل ځان ته مالیک مالات برابرولی شو او هم خپل ځان ته سهولت برابرولی شو، یو ځای ته د تګ راتګ. نو په دغه کې زه به چا ته داسې محتاج نه یم چې شپه وي یا ورځ وي یا ناوخته وي وخته وي، نو هر چېرته چې غواړم خپل هغه ځای ته ځان رسولی شم.
یو شمېر ښځې د نارینه ډریورانو له چلند نه، په خاصه توګه د ښاري رول چلوونکو نه ښه خاطر نه لري او تر ډیره کوشش کوي چې په ښاري موټرو کې تګ راتګ هم ونه کړي. 25 کلنه شازیه د دارلمان اوسیدونکي د ښځو ډریوري ستایي او خپل بد خاطره د ښاري موټرو له نارینه و چلوونکو نه راته وایي.
که یو ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم زړه راحت وي، ام د خپل راحت وي، ام د کورنۍ دي. مطلب زه ورځ پلوانو کړتله، نو زه مې د مور سره د مخکې سر کې ناست یم ډریور په طرف باندې، نو زما سره لاس لګېده. ماته ډېر مزاحمت کې ده ورته، ما هم خو مطلب هغه په خبر باندې پوه نه شو. دا ماته ډېره بده خاطره وه. دلته ښځه وه نو موږ دپاره به ډېر هېڅ خبره نه وه. دا به موږ دپاره د په هر ځای وه.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی. خو د نوان لوس موسسې کاري زمینه د ډریورۍ په برخه کې ښځو لپاره یو ښه زیری دی. د یادې موسسې مسؤول او هماهنګ کوونکی عبیدالله امیری د دغې موسسې د فعالیتونو او د ښځو لپاره د اسانتیاو په اړه داسې وایي.
15-16 میاشتې کېږي چې دا پروژه شروع شوې ده او دا نوره مدامه لري، او موږ په دې صدد کې چې دې ته پراختیا ورکړو. نور هم په اولین بار دا کار شروع کړی دی او د ښځو دپاره هم دا زمینه برابره کړې ده چې خپله ښځې د نور ښځو دپاره ترانسپورت خدمات ورته ارائه کړي. موږ مخکې له دې نه چې دې په فعالیت آغاز وکړي، دې ته مو کورسونه لرل چې رایگان کورسونه وو د دې لپاره چې د پکې زده کړې وکړي او ډرایوري په مسلکي شکل باندې زده کړي. بعد له هغه نه دوی رالو عملا صحنې ته. دا کار چې موږ شروع کړی دی دا کاملا په وړیا دی د دې لپاره چې دوی وکولی سي په آینده کې خودکفا سي او وکولی سي چې دوی په آینده کې خپل ځان ته کار وکړي.
د ډریوري د تخنیکی زده کړو یو تن استاد د خزو توان د ډریوري د زده کړې لپاره ستایي او د دې په خبره د ډریوري د زده کړې لپاره د سواد شتون اړین نه ده. هر خزه چې وغواړي ډریوري زده کړي کولی شي چې په څلوېښت ورځو کې د موټر چلول زده کړي. د ډریوري د زده کړو په اړه زیاتوي
کوم یو درس ورکوي شاګردان ته په درې بخښونو کې درس دی. یو خو زموږ دغه کوم یو درسونه چې دی د تخنیک په د موټر په باره کې چې دغه تخنیک باید دوی یاد کړي د خپل د موټر د حفاظت لخواري. نو دویم بخښ زموږ په درسونو کې چې دی هغه د قواعد ترافیکي دی د خپل د هغه کوم یو رفتار په جاده کې باید پوه شي دوی څنګه کوم ځای کې مخ کې شي په کوم ځای کې نشي په کوم ځای کې ودرېږي چې کله دوی یو چیرته خدای نه کړه کوم یو مشکل یا حادثه سره مخامخ کیږي د خپل حق د دفاع لخواره چې زموږ تم که ا جانب مقابل لرم علامات او دریم بخش کوم یو نخیدی چې د هر سرک حالات د ډریور لخبار خبر ورکوي چې مخته د کوم یو رقم حالات دی آیا خطر شته آیا تعال خبر ممانعت شته په دې سرک آیا تعال خبر حق اولیت شته په دې سرک کې نو په دغه بخش کې موږ درسونه ورکو.
افغانستان یو دودیزه ټولنه ده او د خزو ډریوري کول پکې مخینه نه لري نو ځکه په افغانستان کې ډیره وده نه ده کړې. خو په دې وروستیو کې د خزو لخوا ډریوري ته د خلکو پام ور اوخته او دا د اوسنی اثر یو ضرورت ګڼي. په دې اړه نوري خبرې به له عامو خلکو واورو.
عبدالوهاب احمدی او د ننګرهار اوسیدونکی هم خو فلحال په کابل کې ژوند کوم. دغه خدمات چې دی مسجد یا د دفتر د خوانه وړاندې کېږي د ښځو دپاره ترانسپورټي خدمتونه دا ډېر ښه یو ابتکار دی او که چېرته وشي چې دغه پروګرام توصیه پیدا کړي د افغانانو ښځو دپاره دا به ډېر ښه وي او افغانانو ښځو ته به یو سهولت را پیدا شي.
د مانم ارزو ده چې دا خزه دریوري وکي زور سره ځان ډیره په امنیت کې احساسوم.
د خزو ونډه په هر ټولنه کې مهمه او ضروری ده. د خزو برخه اخیستل په ټولنیزو فعالیتونو کې کالایوي خو د خزو باور په خپل ځان ډیروي او په راتلونکي کې د ستونزو په وړاندې مقاومت زیاتوي. لا بلې خوا کولی شي چې خپل مالی اړتیاوې له همدې لارې پوره کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل د افغانو ښځو د کمیټې له مرستیالې او د ښځو د مسؤلیت د څانګې له مدیرې ګلالۍ روښان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی روخن، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د ښځو فعاله ونډه په ټولنه کې څومره ارزښتمنه ده؟
د میرمنو ونډه اخیستل په ټولنیزو چارو کې حتمی او لازمی ده، ځکه چې هیڅ یوه ټولنه بدون د میرمنو څخه پرمختګ نشي کولی. که چیرې موږ یوه کورنۍ په نظر کې ونیسو، هغه فامیل چې په هغې کې میرمن او خاوند دواړه کار کوي، فعالیت کوي، وظیفه اجرا کوي، نو شاید چې یوه پرمختللې کورنۍ اوسي هم فلحال او هم په راتلونکي کې، او هم د ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځېږي، هم د ټولنې لپاره یو افتخار اوسي. هغه خویندې چې کار او فعالیت نه کوي، کله چې داسې یو پیاوړې خور وګوري او پرمختللې پیشرفته میرمن وګوري، د دوی د تشویق سبب ګرځېږي. دوی هم کوشش کوي چې کار او فعالیتو کې په ټولنه کې
د ښځو شتون په ټولنه کې د یوې ډریورې په توګه چې ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي څومره ضروری ده.
ترانسپورتي مسایلو کې لکه څنګه چې نارینه او ته ونډه ورکړل شوې په افغانستان ټولنه کې، همداسې باید میرمنو ته هم سمه ونډه ورکړل شي. لکه څنګه چې نارینه په ټولنه کې کار کوي، فعالیت کوي، زحمت وباسي، همدا رقم میرمنې او خویندې هم ترانسپورت ته ضرورت لري. دا چې افغانستان یوه صنعتي ټولنه ده او یو وروسته پاتې نسبت نورو ټولنو ته وروسته پاتې فرهنګ لري، نو شاید په اول وختونو کې دغه ډریوري کول د خویندو لپاره یو څه ستونزمن اوسي.
او وروستۍ پوښتنه به مو دا وي چې د ښځو لخوا ترانسپورتي خدمات وړاندې کول به ښځو ته څه ګټې ولري؟ د نارینهو په پرتله
هغه خویندې چې نورې خویندې د یوې منطقې نه بلې ته انتقالوي، نو دلته به زموږ خویندې زموږ میندې په دغسې موټرونو کې د یوې منطقې څخه بلې ته ځي، ځان شاید چې ډېر راحت احساس کړي، ځکه چې افغانستان خو یوه صنعتي ټولنه ده. دلته ښځې یا میرمنې د میرمنو په خوا کې ډېر راحت احساس کوي نسبت نارینهو ته.
درنو اوریدونکو، دا نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو لپاره ډریوري ته ځانګړې شوې و په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هرکلی.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن دې موضوع ته تمکیه کو چې ولې ځینی خلک کله چې یو چا سره خفه شي نو بیا غوږوهنی کوي، دا کار کومې پایلې لري او د مخنیوي په پاره کومې حل لارې موجود دي؟ دا دې موضوع د لاخه چړلو په منظور د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
لوری تا تا وایم انګور په غوږ وهم. آیا پوهیږی چې دا غوږ وهنه څه وخت کارول کیږي؟ کله چې په کور یا ټولنه کې د دوو کسانو ترمنځ خفګان راشي نو ځینې خلک بیا مقابل لوري ته غوږ وهنه کوي، وایي یو ته اوروي بل، چې دا کار بیا نور هم د خفګانونو او کینو سبب ګرځي. کتره، کنایا یا غوږ وهنه زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. په همدې تړاو د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکی ملک متین وایي کله چې ډېره غوسه ورشي نو بیا غوږ وهنه کوي. نوموړی زیاتوي،
خامخا کېږي په انسان نه، خو سوه کیم سړی هغه کېږي او غوسه راشي نو شی به وکړو؟ غوږ وهنه خامخا ورته هو په غوښو به یې وو چې دا ښه سړی نه ده، دا نابوده ده، دې نه د مخ هغسي وروجانه. بس مدیر صاحب ته یې وایم او امیر صاحب په غوږ وهم نو خبر مې نه مني، غوسه راولي کې نه راولي چې زه دا وایم او دی وایي چې دغه لاره ده. جنگ نه ذاتي خصه سوي زړه غوسه هم په غوږ وهنو په خبرو سړی کو، نور خلدرګای مو سره نسته، په خبرو به جنگ ورسره کوو، په خبرو به وهو. دا هم د مجبورت ده، خلدرګای خو موږ سره نسته، کوتک موږ سره نسته چې دی وهو.
زیاتره وخت دا غوږ وهنې د عقدې او قصد اخیستلو په پار هم کارول کیږي. ځینې خلک غواړي چې په غیر مستقیم ډول د مقابل لوري څخه قصد واخلي نو بیا غوږ وهنه کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي نه څلوېښت کلنه عمیره هغه څوک ده چې ډېرې غوږ وهنې یې اورېدلې دي او داسې راته غږېدلې ده
چې هغه څه سره نیولې ده، دا بدرنګه ده، دا ښایسته وه، دا بلې ته وایي ما په غوږ ویې، دا یې وخندله یا چې اضافه وخندېله دغسې خبرې کوي. خو زه په کیسه کې نه یم، دوی مې خپل حالت ته پرېښي دي او زه د چا ته خوام نه بدوم او بېرته د کترې په مقابل کې کتره نه ورته وایم. دوی ته ځان نه معلوموم، بیا ځینې وخت شپله ځینې تېره کوم، بیا مې ډېره خوا بدي، سبا چې بېرته بیا وګورم بیا مې بېرته زړه نرم یا غره کم نه یم. بیا اوس مثلا داسې وایي د کور په کار په کیسه کې نه ده، په دغه دیګې ناوخته وکي الله دې ته ښه ځوایي دې ته داس مې ډېرې اورېدلې دي. یور مې راته ویلي دي، خواش مې ویلي دي، درندو مې ویلي دي، د خسرګنې په خوا کې راته ویل شوي. یا اوس د هېڅ عادت نه لرم، بد مې راځي، بار چاته چې کوم مخامه خبره کوم.
هر عمل چې ترسره کیږي نو ځان ته عوامل هم درلودلی شي. همداشان غوږ وهنې هم ځینې عوامل لري، ځینې یې د کورنۍ تربیې پورې تړلې ګڼي او ځینې نور یې عقده، کینه، حسادت هم لامل بولي. ټولنپوه صاحبزاده په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا یو غیر اخلاقی عمل ده چې زیاتره په بیرته پاتې ټولنو کې او هیوادو کې دا مروج ده، او د دې عامل هم فرهنګي بیرته پاتې والی، ناپوهي، عقدې او حسادتونه، کورنۍ تربیه او ودې نه، کورنۍ تربیه او دا شیان ټول پکې شامل دي. دا یو نو هغه د لفظي خشونت د روانپوهنې له نظره چې یو سړی په څوک چې کتره وایي یا کنایه وایي قابل شخص متضرر ری مایوسی او هغه د رواني لحاظه پریشانی. اصلا خدا هغه کسان دي چې رواني مریضان دي او دا استرس لري او دغه خالي کول لپاره دی خپل د غزنه لذت وړي.
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي یو اویا کلنه بیبي عالیه بیا وایي چې هیڅ وخت یې غوږ وهنه نه دی کړی، ځکه نه غواړي کورنۍ نظام یې له ستونزو سره مخ شي. نو ما وړي سیاتوي
غوږ وهنه نه کوم، نو والی بای کوم، ما خپل کورونه دي، کوم کال به ژوندې یم کنه، وایي چې خدای دې وبخښي غوږ هنی نکری. بیا با وای وای گردی ور وقتی غوگ به هنی اکری پاکه چه خوشحال دیده مای پیت غره کرو ندیم دو دی طول بیل دی زویا گرد نیو پوشوی پاکه با می تلاس ها راتا ما با کورم کاوه تروی با میم شر بلیم غوا با میم شر بلا غواییم دلو ده گل دی پا مخ گل با ایان خسر دلو ده نو کار با می کنو چشتا بای غوگ به هنی اکری.
غوږ وهنې د دوو مرورو کسانو ترمنځ لا هم ستونزې زیاتوي، او همدارنګه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ تر څنګ په ټولنه کې هم د ناخوالو سبب کېدای شي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکي شازیه داسې وایي:
دا ولا داسې شي ته په دغه حال کې بېخي دوه سره په جنګ اچول کېږي، بې انتفاقي مابین سره ځي، یو د بل سره نفرت سره کوي، دا مشکلاتونه ډېر راځي، یو د بل سره کینه کوي، دا کې ډېر سره راځي، او دا بېخي ډېر ښه کار نه دی. نه باید هیڅ وخت څوک دغه کم کار ونه کړي، او نه چا غرض ولري، او نه کته هیڅ فایده نه لري. بس که څوک جنګ کوي، که زړه غواړي مخامخ جوړتوي، یا شي چې په زړه کې هغه جوړتوي، ما کترې نه، دا ښه خبره نه ده، نه پاتې خبره نه، مخامخ چې هر څه په زړه کې به دی، ورشي چې په زړه کې هغه جوړتوي، ډېر مشکلات جوړي، بېخي ډېر. مثلا مابین کې کینه راځي، نفرت راځي، یو د بل سره مثلا مخامخ خبرې ورسره کوي، یا ما په زړه کې بیا سره کینه لري، نه دا به نه هیڅ فایده نه لري. باید انسان زړه خوله خبره یو رقمي روحان بېخي ډېر څوک نه رامي.
هر هغه عمل چې د دې سبب شي چې د یو چا زړه پرې آزار شي، اسلام هغه مردود کړی دی. دینی عالم مولوی نورالحق عزیزی په دې اړه وایي:
د اسلام له نظره هر هغه شی چې د خلکو احساسات ته زیان رسوي او کورنۍ غړو ته زیان رسوي، اسلام دین نه مني او هغه رد کړی دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې داسې وایي چې رفق او نرمښت او ښه اخلاق چې چا سره وي، هغه هر شی لري. امداسه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي چې لیس المؤمن بالطعانه ولا اللعانه ولا الفاحش ولا البذي، مسلمان بدګوي، بد زبان، تنګوي وایونکی نه دی، او هر هغه څه چې وایي د حکمت مطابق وایي، د شریعت مطابق وایي، او د جانب مقابل احساسات ته کتو چې هغه ته زیان ونه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو په کې برخه اخیستې.
نجیبی و نجیبی و امریخنی مرزی و سوسی بلا جراش دا کالی پتانا و وارکا علا زرکا و راشا.
خواه داد رازما راگا موری تشت، ولی ما تا پا غصای ما خوصی ندی کری
وقت لدا تشت لکه دی مکار و خوز و غندی دیر خبر ما وغده و ام کار کبی ام بیا دلیل وای وقت لزرکا و
راکا وی
وی خدایا دیش ته په بوجود نو دا وخړلم څه وکړم سره نو دا نور ته چې پیژم زما څه وایم اوس به یې خوښ شم
زرغونی او زرغونی
او جبا ودی ام دا چې بعد جبا لري چې هر ورځ ربول خوړی چې بیا دې په دربول وو وینم او خلاص دې نه کما څنګه به زړه یخ
واه واه گنگیم جبا پیدا کرا سترگی می روخانا اوس ما تا غوگوهو نکوی دا اوس گورا ما تا غوگوهو نکوی واه واه واه
نو چوا کما لطانه می زدکنی دی ستا تربیه می خسته دا ما خود دیر کوشش وکی چه زال غلی ونی سما خودتاو می نپریش دی او بیا زوایم چه مشره ستا دا مشر توب دیاز کما نور هم سلا نلرم یو از بچه یوارا تا کمی دوی با اولی
واه 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 خدایا توبه 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 دا نمیشه به تا گوره تو داره یگه زبادی مش خواخه شما
واه واه
واه داره یگه مدارګه نه د پرېږه مګه چې نه نه یا وای
وای وای وای وای وای وای بلا نه را ما تکړه وای خدایا توبه
توبه الله توبه
او خدایا دا څال مو جوړ کړی دی دا څه کوي غټ غټ خزي اسی خوشی کوي خوشی کوي
ته
پریدا ما خوشکا چې زبې اوسه خوښه شمه چې ما خوشکا وروره
جمیلی خوره دا خو مشره ده ته باید اوسله ورته وکی لکه یو بل ته احترام کوی نو دا خو بیخی با دا خبر داده چه نه مشره معلومه ده و نه کشره
نوره چه بکم نوره من بیخی ده ده دوانه با واش وعنی همه تشون کرده یو اونه زمسله دوی اونه زمسله بس چه سهر چه با واش وانه شروع وچی اخیره مجبوره چه با دا غالتا و نوره ما خدا کرده کوی چه بکم
گوره واسه ما کاری خوزه تا چه بیا پا جراس و اوروره دا هم مرده هم ککار هم لاری غاری جاری تایی نپیجنی زی خپیجنی
بس که خوری نور بس دی ستا عدد دی چه خلکو تا خواهنی کوی دا دیر بده خبره دا ولی داسی کوی و خیار خزی او پلا خبره دا چه تو خو مش رای چه تو داسی وکی لطا با دا نور چزده کی ماشومان با چزده کی همسایه و گواندین با چوایی و خوری که دا گواندین داسی شور جور کی تا تا بخخ کرشی
نه ولی برا تا خخکاری بد خریگی
نه چه بد خریگی خودم لگ زر حوصله کوا
چه وایم رو را پس ده ده نبا حوصله کونو
و خوری چه حوصله وانه که خوار او رزبام دالی زه چه کتا کراتلم غال مغال طول ما شمان غطان طول ولارو چه ده کور که چه خبره ده کورو را خسته چو برق نیوله ولی دسته کوای و خوری لگ زر حوصله کوای بده خبره ده 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 غواگوهنو پزای یو بلتا پپو مینه خبری وکی پخنده خبری وکی گرد کارو کی ده کور ده و رز خمنه ده طول جواندم پام ده کور کده
ده تا تا خیخ کاریگی دام غواگوهنی کوی را تا
خیر ده که دای کوی که تای کوی لدی و روستای مکوی
گرانو دوستانو داو د دیونه د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ.